د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواکم او تاسو ته د 12 بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. د 12 څخه تر 12 نیمو پورې تاسو بیلابیل رپورټونه اورېدلی شئ او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به دوه اونیزې خپرونې اورو. په دې کې یوه زموږ نوې خپرونه هم ده چې جمهوري غږونه نومېږي. نو هیله ده چې دا ټوله ګړۍ راسره واورئ او مشال ریډیو سره پاتې شئ. لومړی به ګولایا ستاسو د یو خبرونه
ستړي مشه لومړی د خبرو سره ټکی د مزاس په قابلیت توره پاک شوی اسیا بیبي خاول وای د کورنۍ ژوندۍ په خطر کې دي. د افغانستان حکومت د وای د ماسکو په غونډه کې برخه اخستو حتمی پریکړه یې نه ده کړې او عراق وای د امریکا له لوري د شیعه ډلو سره د ایراني مرستو بیان له سفارتي اقدارو سره سمې نه خوري. وز د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د مزاس په قابلیت توره پاک شوی اسیا بیبي خاوند عاشق مسیله برتانیا امریکا او کینیډا د سرپناه درخواست کړي او ویلي دي چې د حکومت او طریقې له بک ترمنځ مایدي روسو د کورنۍ غړو ژوند په خطر کې دي. عاشق مسی پرون د نومبر په 3 په یو ویډیو پیغام کې چې د برتانیا مطبوعات ورخصتي ویلي دي د خپل کورنۍ غړو سلامتیا په اړه ډیر زیات اندېښمن دي. آسیا بیبي ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوې وه خو سپریم کورټ د اکتوبر په 11 د ثبوتونو د نشتوالي له وجې د هغې د خوشي کولو حکم ورکړی و. بل خوا د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د خالی په ورځ له بی بی سي سره په مرکه کې مذهبي ډلې تحریک له بیک سره د احتجاجونو ختمولو لړ کې شوې حکومتي معاهده دفاع کړې ویل دي چې دا یو ارزي ګام وو او د دې مستقل حل رابستو لپاره کار کوي. بل پلو د پاکستان ډان او د نیوز ورسپانو نن خبر ورکړي چې د تحریک له بیک مشر خادم رضوي په ګډون 1500 مظاهرچیانو پر ضد مقدمه درش کړل شوې دي خو حکومتي چارواکو په دې اړه سندې ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د نومبر په 3 د چین پارلمان نېشنل پیپلز کانګرس مشر لی شان زانچو سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلماني اړیکو په زیاتولو ټینګار کړی دی. د پاکستان سرکاري رادیو تر خبر تر مخه دواړو مشرانو په دې سلا شول چې د پارلماني تبادلو سره به دواړه خیز اړیکو کې مرسته ترلاسه شي. په دې موقع د چین نېشنل پیپلز کانګرس مشر لی زانچو ویل چې پاکستان سره په هر موقع کې ولاړ دی او مرستو ته به دوام ورکړي. تر دې مخکې وزیر اعظم د چین مرستیال ولسمشر سره هم ملاقات وکړ او د سوداګرو یوې غونډې ته وینا هم وکړه. د پاکستان وزیر اعظم د چین د سفر په موخه د خالی په ورځ د دواړو هیوادونو د همکارۍ په 15 مایدي او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د چین ویډیو چې پاکستان سره به مالی مرستې جاری ساتي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي له روس سره په ماسکو کې د سولې په اړه د غونډې پر تفصیلاتو لا موافقې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي صفغت الله احمدي پرون مشال اړتیا ویل چې حتمی پریکړې ته نه دي رسیدلي. د روس حکومت پرون د نومبر په 3 ویل چې د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې په ماسکو کې به د سولې په اړه په راتلونکي غونډه کې ګډون وکړي. د روس د بارونو چارو وزارت په بیان کې ویل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی به ماسکو ته وشي. په بیان کې ویل شوي چې دا به طالبانو د سیاسي دفتر د غړو اول وار وي چې په دومره لوړه کچه غونډه کې برخه اخلي. روس ویلي دا غونډه د نومبر په 9 کېږي. په کابل کې په یو برید کې چې ظاهرا د یو افغان سرتیري لخوا شوی یو امریکایي سرتیري وژل شوی او یو بل زخمی دی. دا خبره په کابل کې د ناتو مشن مطبوعاتي دفتر پرون په یوې خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه وایي لومړني معلومات ښایي چې بریدګر د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو غړی وو. د ناتو خبر پاڼه دا هم کیده هم راغلی دی چې بریدګر سمدستي د نورو افغان په افغانستان کې د ناتو ماموریت مطبوعاتي دفتر زیاتوي چې زخمی او ژوبل شوی سرتیری د باګرام فوزي اډې ته انتقال شوی او زخمی سرتیری روغتیایي حالت ته ډاډ وړ دی. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن د ټاکنو پر خپلواک کمیشن تور پوری کوي چې د ولسی جرګې د ټاکنو په خه مدیریت کې پاتې راغلي دي. د انتخاباتو شکایتونو د کمیشن غړي او ویان علي رضا روحاني پرون مشال لیدلی چې د ولسی جرګې انتخابات لګنو او جدي ستونزو سره ترسره شو او تر یو لږ زیات شکایتونه ثبت شوي دي. روحاني دا خبرې د ولسی جرګې د ټاکنو د ابتدایي پایلو د اعلان په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیشن د تازه پریکړې په اړه په غبرګون کې وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیشن پرون ویل چې په ولایتونو کې ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې به په 15 ورځو کې اعلان شي. د قانون پر اساس د ټاکنو وروستۍ پایلې د ابتدایي نتایجو تر اعلان یو میاشت وروسته به خپرې شي. د عراق د بارنو چارو وزارت د امریکا په وړاندې په غیر معمولي توګه خبرګون کې ویلي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام له سفارتي اقدار وتلی او د عراق په کورونو چارو کې لاسوهنه لګول کیږي. د عراق د بارنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون د نومبر په دریمه خبره کړې ده، په بغداد کې د امریکا له سفارت غوښتي چې له خپل ټویټر پاڼې څخه تبصره لري کړي، په راتلونکي کې هم له دا ټول سرګندونو ډډه وکړي او نړیوال قانون رعایت کړي. په هغه ټویټر سره کې چې د اکتوبر پر دشتو مخبر شوی لا چې اوسم لیدل کېدې شي، د امریکا د بارونو چارو وزارت ایران ته ویل چې باید په عراق کې د فعالو شیا ملیشو د بي وسلې کولو او غیر متحرک کولو اجازه ورکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي ویلي پر ایران د اقتصادي بندیزونو لګولو پریکړه د امریکا یو ناکامه هڅه ده. خامنائي پرون د نومبر په دریمه په تهران کې ویل چې نننۍ امریکا ډېره کمزورې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا به د نومبر په پنځمه پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه چې د اټمي موافقې پر اساس کم شوي وو له سره لګوي. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د پریکړې هرکلی کړی دی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې ده. د شام د جګړې له کبله بي ځای شوي کورنۍ چې د اردن سرحد ته نږدې د رغبان په نوم کمپ کې پرتې دي د مرستې مواد ورورسېدل. ملګرو ملتونو د سرې میاشتې ټولنې پرون د نومبر په درېمه ویل چې د شام په جنوب ختیځ کې یې 50,000 کسانو ته د مرستې مواد رسولي دي. د دې ادارې په ګډ بیان کې ویل شوي چې د خوراکي مواد 8 او 10 لاری سیمې ته استول شوي دي. د روان کال د جنوري میاشتې دا اول وار دی چې د شام کډوالو ته د مرستو مواد رسېدل کېږي. روسي خبر د کرکټر کو نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د 6 ورځې سیالو دریم میچ په دوبۍ کې کې پاکستان ورلمخې دوه میچونه ګټلي دي او سیریز یې په خپل نوم کړی دی. دا د پاکستان له لوري د 6 ورځې سیالو 11 سیریز دی چې پر له پسې ګټلي دي او یو نړیوال ریکارډ دی. د مشال رادیو خبرونو او اوس د موسم حال اور
د موسمي ستو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور، بنو او ژوب کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 9، بنو کې 25 او 11، ژوب کې 6 او 1، او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم -2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه او د موسم حال مو واورید. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل لرو. د سپریم کورټ لخوا د اسیا بی بی خوش کولو تر فیصلې وروسته د مذهبي ګوندونو مظاهرو ختمولو لپاره د حکومت پر معاهده لا هم بحثونه روان دي. ځینې دې کار ته د ریاست تسلیمې دل وایي.
گاڑی سے زلی دی اور نقصان دا سولے دے دا غیق اس تپوس پختنان دا اور دی وعدہ وسرم کرنے دا بلکل کمزور اخکاری.
قبیلی سیمه تیر کال د خیبر پختونخوا سره شامل شوې خو لا هم په عملی ډول داسې نه دي شوې. دا ولی
میټیانی اوباما ته دلی فضل کې چې بس قبایلی سیمه چې کوم دی په پختونخوا کې زم شولې او بس خبره ختم شوله. خو دلته کې مونږ ته داغه د ستونزو په توګه کېدل چې ډېر ستونزې دي لکه د ټیکس خبره ده، ال دغه د انفراستراکچر فیسیلیټیز خبره ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مالی مرستو په لټون بیجینګ ته تللی دی. چین ورته څه وایي؟
$3 ارب خو هغه ویلي چې تاسو بینک کې ورغلئ سعودي په چلتې مونږ کیدو او تاسو به مهاته شرایط باندې او هغه سود باندې به تاسو دا استعمالولی شئ.
او د دې ترڅنګ دوه اونیزه خپرونې پرګنې او جمهوري غږونه هم لرو. راسره اوسئ. روزونکو تاسو مشال ریډیو وره. په پاکستان کې د اسیا بی بی په نامه هغه عیسی میرمن لا هم په جیل کې ده چې سپریم کورټ د بی پریکړې په کولو سره د مذهبي سپکاوي له تورونو پاک کړه او د خوشو کولو حکم یې وکړ. دا غي کورنۍ وای دوی ته د مرګ خطر ورپېښ دي نو ځکه غواړي چې له ملک ووځي. په همدې حال کې چارواکو د مذهبي ډلو مظاهرو ختمولو لپاره کړي لوزنامې څخه دفاع کړي او دای ضرورت بلل دي. ګلایز نور حال لري.
په پاکستان کې د مسس پکاوی له توره پاک شوی اسبی بی خاوند عاشق مسیح له برتانی، امریکا او کینیډا د سرپناه درخواست کړي او ویلي دي چې د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ معاهده رستو د کورنۍ غړو ژوند په خطر کې دي. عاشق مسیح پرون د نومبر په دریمه په یو ویډیو پیغام کې چې د برتانی مطبوعاتو راخستي ویلي دي د خپل کورنۍ غړو سلامتیا په اړه ډیر زیات اندېښمن دي. همدارس نوموړي د جرمني ډاشه ویلي رادیو سره په امریکا کې ویلي چې د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ شوی معاهده دوی ته امنیتي ستونزې جوړې کړي دي. آسیا نورین چې په آسیا بیبی شهرت لري. په 2009 کال کې د خپل گاونډي لخوا د مذهب په سپکاوي تورن شو. په 2016 کال کې ورته عدالت د مرګ سزا واوروله، خو سپریم کورټ د اکتوبر په 11 وویل چې په دې اړه کافي ثبوتونه نشته، نو ځکه باید لجیله خوشي شي. تر دې وروسته د تحریک لبیک پاکستان او ځینو نورو ډلو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهرې پیل کړي او له حکومت یې وغوښتل چې آسیا بیبی پرې نږدي. حکومت د مظاهرو ختمولو لپاره یوه معاهده وکړه چې پکې د دغو مذهبي ډلو سره وعده وشوه چې د آسیا بیبی نوم به د هغه کسانو په لیست کې د اچولو لپاره قانوني کاروایی کوي چې له ملک څخه بهر پرې د تګ بندیز وي. په لوزنامه کې راغلي چې د آسیا بیبی مقدمې ته د بیا کتنې غوښتنه په سپریم کورټ کې جمع کړل شوې ده او پر دې باندې به حکومت څه ډول اعتراض نه کوي. په دې لوزنامه کې دا هم ویل شوي چې په ټول هیواد کې گرفتار شوي مظاهرچیان به خوشي کړل شي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکو او مدني فعالانو پر دې لوزنامې سختې نیوکې کړې دي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د خالی په ورځ بي بي سي سره په خبرو کې د دې معاهدې دفاع کړې او ویلي دي چې دا یو عارضي ګام او د دې مستقل حل راوستلو لپاره کار کوي. د هغه په خبره د سخت دریځې پر ضد ګامونه او د قهرجنو او له تشدد ډکو مظاهرچیانو پر ضد کاروایی کولو ته اړتیا ده. په همدې حال کې د آسیا بیبي وکیل اډوکیټ سیف الملک د خالی په ورځ له خپل کورنۍ سره له پاکستان وتلی دي. سیف الملک له هیواد وتلو مخکې ایف پی خبري اجنسی ته ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې په پاکستان کې پاتې کېدل ممکن نه دي. بلخوا د پاکستان ډان او دی نیوز ورځپاڼو د نومبر په 4 خبر ورکړې چې د تحریک لبیک مشر خادم رضوي په ګډون 1500 مظاهرچیانو پر ضد مقدمه درج کړل شوې دي، خو حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ګلاز رپورټ مورید اوریدونکو، همدې سره تړلی یو بل رپورټ درورو. د مذهب سپکاوي له تورونو پاک کړل شوی آسیا بیبی خوش کولو تر حکم وروسته، لکه څنګه چې تاسو واوریدل، تحریک لبیک په لاهور او ځینو نورو مذهبي ډلو د پاکستان په نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. په دې مظاهرو کې د خلکو ګاډي وسوځول شول، سکولونه او سړکونه بند شول او تر درې ورځو پورې خلکو د ترانسپورټ ستونزې وګاللې. حکومت د برداشت او زغم خبره کوله او اخیری دا مظاهرې د یوې معاهدې په کولو سره ختم کړې چې د مدني ټولنو غړو لخوا پینیوکې شوي او دا یې د ریاست لخوا مذهبي ډلو ته تسلیمېدل یاد کړي دي. آیا رښتیا هم داسې لوزنامې د ریاست کمزوري ښیي؟ دا به له فرخنده اسد څخه وورو.
د تحریک لبیک پاکستان احتجاج د تیرې چار شنبې په ورځ له هغې وروسته پیل شو چې کله د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور د آسیا بیبي د مرګ سزا کله دم وګرځول او د هغې د خوشي کېدو فیصله یې وکړه. له هغې وروسته تحریک لبیک او په پاکستان کې د ځینو نورو مذهبي ډلو لخوا په اسلام آباد او نورو ښارونو کې احتجاجونه پیل شول. په ټولنیزو رسنیو په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې مظاهرچیان په لارو او سړکونو د خلکو ګاډو ته ورونه لګوي او په یو شمېر سیمو کې د تشدد بیلابیل پیښې هم مخې ته راغلي دي. خبریال افتخار فردوس وایي دی نه پوهیږي چې حکومت په څنګه د دغه معاهدې مرسته کوي.
عمران خان د وزیر اعظم چې کوم پیرنی تقریر وو او دویم چې کوم معاهده پخپله، نو وزیر اعظم صاحب چې کوم خپل تقریر کې جدي خبرې کړې دا معاهده د هغې بالکل برعکس او دا د قوم د چې کوم خیالات دي د دې موومنټ باره کې او چې دا کوم دلته توڑ پور دا پروټیسټ چې کوم کېدل نو دا هغه نه چې کوم لا حاصل هوا د دې ختمولو لپاره دا د قوم د جذبات ترجمانی کم از کم دا معاهده چې دغه نه نیم خبر چې حکومت به چې لکه څنګه دا معاهده سپورټ کوي او اوسنۍ چې کوم خبر د لنډو ګڼو کې دغه خبره چې شوې ده چې دا پروټیسټ اوس هم چې لا بندي نه بلکې دې صرف د دې اعلان چې کړل دی کدي باندې عمل درآمد نه شو نو دوباره به چې سړکونه تروځي.
خبریال عامر رانا وایي دا وخت له حکومت سره بل لار نه و، خو باید په آینده کې به ډلې ته دا اجازه ورنکړل شي چې د هیواد ټوله مشینري د خپل غوښتنو لپاره په زور ودروی اور ریاست ورته ګوري.
اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس آپشنز کم تھے.
موږ دا ویلای سوچ په پر امن توګه د دې مسلې د هواری لپاره له حکومت سره کمې لارې وي. کچیر دا معاهده نه وای سوي نو بیا د طاقت استعمال هم کېدای سو، خو باید حکومت تندره وډلو ته اجازه ورنه کړي چې داسې حالات بیا جوړ سي او په انتظامی او سیاسي لارو د دې مسلې حل راوباسي او په پر امن توګه حل کړي.
خبریال امتیاز عالم مشال ریډیو ته ویل چې کچری ځینې ډلې غواړي چې یو تن ته د دوی په خوخه سزا ورکړل شي نو بیا د حکومت ته د خبرې فیصله وکړي چې عدالتونه به سزاګانې ورکوي او کنا کارجن مظاهرچیان به دا کار کوي. د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر سرفراز وایي له معاهدې دا ښکارېږي چې ریاستي ادارو یو ځل بیا د یو داسې ډلې غوښتنې ومنلې چې عام ولس ته یې په خپل احتجاج کې تاوانونه ورسول.
دې سره خبرې اترې وکړې شوې او دې چې دې خبرې ومنلې دے او دی باندے چکلا دی کم خلق وجنے دے یا گاڑی سے زلی دی یا نور نقصان رسولے دے دا غی اس تپوس پختنانے دا او دی وعدہ وصلو کرنے دا بلکل کمزور اخکاری او دا سے اخکاری جنے دی خلق دی سرم رستیال دی ریاست آغا اداروں کی چی کم کار دا دے چی آغا دا قانون حکمرانی اس آتی خو آغا بجائے دا غی ساتلو دی سر والا رو
دا پاکستان دا حکومت و تحریک لبیک ترمنس پا معاہدہ کی دا غردل یوازی دا ویلی چی که دا دوی لوجی چاہتا تاوان او یا تکلیف رسیدلی وی نو دوی بخنه غواړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اور دن کو تاسو مونږ له دغه لارو هم لاسرسي راته پیدا کوي شي او زموږ ریپورټونه اوریدلای شي. یو بل ریپورت ته ورځو. د پاکستان حکومت د 2018 کال د مارچ په میاشت کې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړې، خو لا هم ځینې پښتنې موجودې دي. مثلا کله به دا کار په عملي ډول وشي؟ د خلکو اقتصاد ته نقصان دی او که ګټه؟ د ټکسونو، عدلي او امنیت نظام به څنګه وي؟ په دې لاره کې خنډونه څه دي او څنګه یې حل راوستل کېدای شي؟ د دې ټولو پښتنو ځوابولو لپاره په چرسده کې یوه غونډه شوې چې شبیر احمد جان مو پی خبروي.
په چرسده کې د غنی خان ډېرې پشکلوتی لرغندون کې پرون ماښام شوې دغه مطالعاتي غونډه کې د پښتون تنګ ټنګ غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی د داخله محکمې سکتر سید اختر علی شاه وینا وکړه. خپل وینا کې دوی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدلو وروستو انتظامی ننګونو باندې خبرې اترې وکړې. د دغه یو څو ستونزو او ننګونو په حقله دوی مشال لیډو ته وویل.
دا وخت ټول لوی چیلنج دی، هغه د پولیس، عدالتی نظام او ٹیکسیشن یا منگا ورطا ریونیو نظام. چونکہ دلتا کلیکٹیو و ٹیریٹوریل ریسپانسیبلیٹی ختم شوا دا ٹرائبس، تو اس انفرادی ذمہ واری دا ہر یو غڑی، نو دا دے دلتا بندوبست کول دام یولوے چیلنج دے. او ورسرا ورسرا شکما لیوی دالتا او خاصہ دار دی پا والے مارا لکی با اغی پولیس سرا زم کئی.
دا چې سرنګ دغه سنجي حواری دی شي، نو په دې حق له دوی زیاتوي.
د دنیا په تاریخ باندې تاسو نظر واچوي چې چرته اصلاحات کیږي، یو د سه مرات یافته طبقه چې زور دزاب سره وابسته وي هغه یې مخالفت کوي. زمون وړاندې ډیر د سه د کالا ډاکه مثال دی. دا ول دلته پولیس نظام نو نه عدالتي نظام او قبایلی وا حکومت فیصلو کا هلته مخالفت او سلطه ډیر په کامیابې روان دی. دا شن زمونږ په بنو کې بقا خیل دی، جاني خیل دی، دا ټول وزیر قبایل دی. هلته بخ کې چرته پولیس سټېشن نو، هلته پولیس سټېشن رالو هغه کار شروع کو.
دغه مطالعاتي غونډې د مقصد په حق له د دې تابع کوونکي زده کوونکي شهزاد خان وای.
کله دا مرجر اوشو نو دی د پاره بیا چیلنج است کوم کنه مونږ چې دی یو د دې خبر نه خبري چې چیلنج سری فاټا په دې پښتونخوا کې زم کولو نه پس اوس به زمونږ د نوي حکومت ته یا کم د هغه خلکو د ایڈمنستریشن ته کم مسلې وي چې دی په دې زم کې دوه مسلو.
دا غونډه د ملکند پهنتون راغلی استاد زرشاد خان وای چې وړاندې دوی د قبایلی سمو په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدلو د دغه ستونزو او ننګونو نه و خبر.
دا نه موضوع چې ونه زمنګ پسند کې هوبز د خوشاله یو هغه میټه یعنی به ماته دلی فضل کې چې بس قوالی سیمې چې کم دی په پښتونخوا کې زم شو او بس خبره ختمه شو. خو زمنګ غسو چې کم دی هغه ډیر هدا پورې بدل شو. دلته کې پر استری سرکل په موقع باندې چې دلته کې موږ ته دغه دستون جو پتاو لګی دل چې ډیر دستون دې لکه د ټیکس خبره ده، ال دغه د انفراستراکچر فیسیلیټیز خبره ده، بیا د هغه قانوني چې کم دی هغه هغه بیک گراوندز دی هغه جوړول دي. دا ټول خبره چې کم دی دلته کې ډسکس شو ډیر په ډیټیل سره او
د پامل دا چې دغه سټڈی سرکل د پېښور باجا خان مرکز او په چارسده کې په هر میاشت کې کیږي چې پکې پښتنو ته راپېښې بېلابېلې ستونزې او د دوی د تاریخ په موضوعاتو باندې پکې خبرې اترې کیږي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. اوریدونکو، د چین چارواکو ویلي چې دغلته ورغلی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په اقتصادي اړیکو ښې خبرې شوې دي او اسلام آباد سره د مالی مرستې لپاره لا نور مذاکراتو ته ضرورت لري، خو دواړو خواوو ځینې معاهدې لاسلیک کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان چارواکي وایي د اقتصادي ستونزو د حل او یو بحران د مخنیوي لپاره د سعودي عرب د پور او مرستې سربیره لا هم ډیرو پیسو ته اړ دي. شاهین بنره په دې اړه رپورټ لري.
وزیر اعظم عمران خان چین ته د خپل 15 ورځنی سفر پر مهال د چینایي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او د مفاهمت یو شمیر اسناد لاسلیک کړي دي. د پاکستان سرکاري رادیو راپور ورکړي چې پرون چین او پاکستان د مفاهمت 15 اسناد لاسلیک کړه چې لمخه به چین د کرکیلې سنت او تکنیکی تربیت په لړ کې د پاکستان سره مرسته کوي. د نومبر په اوړمبه نیټه چین ته د رسیدو نه وروسته د میډیا سره په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې هیواد د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د چین په ګډون د ملګرو هیوادونو نه د مرستو هیله لري. نوموړي زیاته کړه سعودی عرب ډېر د سخاوت نه کار واخیسته او موږ سره یې مرسته وکړه. موږ بل ورور هیواد متحده عرب امارات ته هم ویلي او له هغه ځایه هم د ښه خبر په تمه یو. د چین په اړه خو زموږ هیله ده چې دا سفر به مرسته وکړي او که چېرې موږ د پیسو نړیوال صندوق ته زو هم نو دومره قرض به ناخلو کوم چې شاید داسې شرطونه ولري چې د ولس لپاره سخت وي. بلخوا په بیجینګ کې خبریالانو ته د وینا په وخت د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کونګ شوان یو ویلي پاکستان سره به اقتصادي مرسته کوي، خو ولې له دغې وړاندې باید د دواړو هیوادونو چارواکي کینی او د دې په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړي. دا وخت د پاکستان د پیسو بهر ملکی ذخیرې 20% راپریوتې دي او پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF په ګډون د ملګرو هیوادونو نه مالی مرستې غواړي. تیره میاشت سعودي عرب د پاکستان سره د 6 بلیون ډالر مرسته وکړه، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي دې سره د هیواد اقتصادي ستونزې نشي هوارې دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه او خبریال اکرام هوتی وایي چین به د پاکستان سره مرسته وکړي، خو له هغې وړاندې به له پاکستانه ځینې وضاحتونه هم غواړي.
یو خو هغې اسسمنټ کوي پاکستان مالی حالت سره او د علاقه کې د پاکستان اوس مستقبل کې رول څه دی. دویم د پاکستان د ضرورتونو اندازه لګوي او هغه ضرورتونه چین څومره پوره کولی شي بدل شي.
د یادونه وړ ده چې د اکتوبر په 28 نیټه د IMF چارواکو اسلام آباد ته سفر وکړ او د هیواد د اقتصادي ستونزو په هواري او د قرضو سره د تړلو معاملو په اړه د پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې. پاکستان لدی وړاندې هم د نړیوال بانک د قرضو ورکولو لپاره 3 ځله له IMF قرضې اخیستې دي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا په مشال ریډیو .com باندې مهم اوریدل شي. روسی چارواکي وایي د نومبر په 9 په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کوي چې طالبان هم پکې برخه اخلي، خو افغان چارواکي وایي چې دوی تر اوسه د غونډې لپاره په وخت او نور تفصیل نه دي سلا شوي. روس دا غونډه تر دې مخکې هم پلان کړی و خو افغان چارواکو پکې برخه وانه خسته. ویل چې د افغانستان جګړې ختمولو لپاره هر هڅه باید د افغانانو په مشرۍ وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو خپلې اړیکې پراخې کړې او د رپورټونو تر مخه له ایران روس ته هم نږدې شوي دي. فرشته جلزیمو په نور حال خبرې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر دقیق وخت او څرنګوالي موافقه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی پرون ازادي راډیو ته وویل د سولې د عالي شورا د غړو ګډون د بحث وړ خبره ده. موږ د مذاکرې په حال کې یو. تر اوسه د حکومت د استازي په حضور کې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه موافقې ته نه یو رسیدلي. اسوسییټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حواله ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو په دې غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې ده. د دې اژانسونو په حواله ټاکل شوی چې مسکو د نومبر په 9 د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات، پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه په دې غونډه کې ګډون ته وربلل شوي دي. خو په بیان کې نه دی ویل شوی چې کوم هیوادونو په دې غونډه کې لګډون سره موافقه کړې ده. د روسیې ډیپلوماټانو په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو ته لکه مخکنی ولسمشر حامد کرزی بلنلیکونه ورستولی دي. په رپورټ کې ویل شوی چې د امریکا حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون رد کړی دی. په کابل کې د سیاسي چارو کتونکی جاوید کوهستاني وایي چې سولې ته د رسیدو یو اساسي شرط سیمه ایز او نړیوال اجماع رامنځته کیدل دي. دی وایي د واشنگتن نه ګډون او په هغه پسې د افغانستان د حکومت اعلامیه چې په مسکو کې غونډې ته نورځي څرګندوي چې د سیمې او نړۍ په کچه اجماع نشته. د افغانستان حکومت په اگست کې ویل چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخابخ خبرو ته راضي شي. خو طالبان مکررن له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي او د افغانستان حکومت ته یې پام نه دی کړی. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په اکتوبر کې سیمې ته راغلی و په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره کتلی دي. واشنگتن په افغانستان کې د سولې پر داسې پروسه چې د افغانانو په رهبري او د افغانانو ترمنځ وي ټینګار کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پر کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لري پراته ولایت پکتیکا ته تللی و هغه هلته د ځینو ترقیتي کارونو د پیل اعلان وکړ. ځایي خلک د ولسمشر د دې ژمنو هرکلی کوي او خوشحاله دي. پیښو وایي چې په کار د عملاً د کارونه وشي. نجیب الله الخیلی درته تفصیل وایي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ پکتیکا ولایت ته سفر وکړ او له بیلابیلو قشرونو سره د جلا جلا کتنو ترڅنګ د خلکو په یو پراخه غونډه کې هم برخه واخیسته. ولسمشر د یاد ولایت د خلکو پر لپسې غوښتنو ته په کتو پکتیکا دویمه درجه ولایت اعلان کړ. ولسمشر وویل پکتیکا دویمه درجه ته ارتقا کوي. د پکتیکا لپاره به اداري کمپلیکس، د غونډو تالار، د مېرمنو لپاره د فاتحې ځای، په خرن او ارګون کې د نجونو یو ښوونځی او یوه ولسه جوړ شي. ولسمشر غنی زیاته پکتیکا پوهنتون به مستقل او د دوه نورو پوهنځیو لرونکی شي.
نن پکتیکا دوه درجه ولایت ته ارتقا اصلي پانګه چې پکتیکا غواړي په پوهنې باندې نو ځکه ولایتي شورا سره ژمنه نه وکړي اوس ولس سره ژمنه کوم چې دوه نورو پوهنځي به خواجه عمري صاحب تک.
ولسمشر سره پکتیکا ته د شنبه ورځ په سفر کې د افغان حکومت د کابینه یو شمېر غړي، د سویل ختیځ زون ځینې والیان او امنیتي چارواکي ملګري ول. ولسمشر د پکتیکا د خلکو غونډې ته دا اعلان وکړ چې په یاد ولایت کې د روغتیایي اسانتیاو په خاطر به د خرنې ولایتي روغتون 150 بسترو ته لوړ شي.
د دوه سره اوس او مکتب ښوونځی د جوړولو مسؤول ده. د پکتیکا برخه به په شفافه توګه ترکي او سږ کال یې ترکي چې حداقل یو یا دوه بنده په اساسي توګه راتلونکي کال کې وګورئ چې شروع شي. روغتیا برخه کې یو برخه یې باید کار وکړو چې هغه داده چې یو امنیتي روغتون یا نظامي روغتون جوړ شي.
بل لوري ته د پکتیکا اوسیدونکي عدالت ته د ولسمشر غنی سفر ګټور بولي او وایي د ولسمشر د ژمنو په پل کې دو سره به د خلکو ډېرې اړتیاوې پوره شي.
موږ خو تر ټولو په دغه ټ کې ډېر خوشحاله سو چې ولسمشر دا یادونه وکړه چې پکتیکا به دومه درجه ولایت شي. ځکه دومه درجه ولایت سره موږ هره بخشه کېږي او هر شی موږ ته را اضافه کېږي. په دې ډېر خوشحاله سو د پانځیو چې وویلې چې دوه پانځي به پکتیکا ته راځي. خو په دې ډېر خوشحاله سو
واقعا د پکتیکا خلک د زړه له کومې له محترم ولسمشر نه مننه کوي او خدای دې وکړي چې په دغه ژمنو کې لکه څنګه چې د موږ تر مخ کابینې غړو ته وویلې همدغسې وفاداره سره پاتې شي او دغه خبر راسره.
د پکتیکا په ولایت کې یوه بله مهمه ستونزه یاد ولایت ته د لویو لارو په اوږدو کې امنیتي ګواښونه دي. ولسمشر یاد ولایت ته د سفر پر مهال د پکتیکا خوست، لوګر او میدان وردګو ولایتونو والیانو ته لارښوونه وکړه چې په ګډه د لویو لارو د خوندیتوب په برخه کې خپله همغږي او همکاري زیاته کړي او په دې برخه کې د ولسونو رول ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ولسمشر په دې وروستیو کې د حکومت د کابینې د غړو سره یو ځای د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته خپل سفرونه ډیر کړي او څو ورځې مخکې هلمند ته هم سفر کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا وس اوریدل شي. دولس نیمې بجې شوې. راځي چې له ګلیا څخه د دې وخت د خبرونو لنډیز واورو. په پاکستان کې د مزاج سپکاوي له طوره پاک شوي عصبي بي خاوند عاشق مسیح له برتانیا، امریکا او کینیډا د سرپناه درخواست ورکړې او ویلي دي چې د حکومت او طریقې له بیک ترمنځ مادي روسو د کورنۍ غړو ژوند په خطر کې دی. عاشق مسیح پرون د نومبر په درېمه یو ویډیو پیغام کې چې د برتانیا مثبت ورخستې ویلي دي د خپل کورنۍ غړو سلامتیا په اړه ډېر زیات اندېښمن دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د نومبر په درېمه د چین پارلمان نېشنل پیپلز کانګرس مشر لی زانشو سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلماني اړیکو په زیاتولو ټینګار کړی. د پاکستان سرکاري راډیو ته خبر تر مخه دواړه مشران په دې صلاح شول چې پارلماني تبادله وروسته به د دواړو هیوادونو کې مرسته ترلاسه شي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي له روس سره په ماسکو کې د سولې په اړه د غونډې پر تفصیلاتو لا موافقې ته نه دي رسېدلي. دا خبره د افغانستان د بارونو چارو وزارت بیان صفت الله احمدي پرون مشال راډیو ته کړې ده. په کابل کې په یو برید کې چې ظاهرا د یو افغان سرتېري او لخوا شوی یو امریکایي سرتېری وژل شوی یو بل زخمي دی. دا خبره په کابل کې د ناټو مشن مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیشن د ټاکنو پر خپلواک کمیشن تور پورې کوي چې د ولسي جرګې د ټاکنو پر خپل مدیریت کې پاتې راغلي دي. دا خبره د انتخاباتو شکایتونو د کمیشن غړي او بیان علیرضا روحاني پرون مشاهده دوی ته کړې ده. د عراق د بارونو چارو وزارت د امریکا په وړاندې په غیر معمولي توګه غبرګون کې ویلي دي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټر پیغام د سفارتي اخبارو وتلی او د عراق په کورنو چارو کې لاس وهله ګڼلی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي ویلي چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو لګولو پرېکړه د امریکا یوه ناکامه هڅه ده. خامنایي پرون دا خبره په تهران کې یوې غونډې ته کړې ده. د شام د جګړې له کبله بیزای شو کورونی ته چې د اردن سرحد ته نږدې د رګبان په نوم کمپ کې پرتې د مرستو مواد ور ورسېدل او نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د شل اوریزو سیالیو دریم میچ په دوبۍ کې کیږي. ګلایس تاسو ته د خبرونو لنډیز وایي او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم پرګنې ونیزه خبرونه اورو چې انیسا جمال یې تاسو وړاندې کوي.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه ومنه. داونه په خبرونه کې ایران او عراق ته د پاکستان د تلونکو شیا زائرینو د مذهبي رسوماتو او وغیته د ورپېخو مشکلاتو په اړه خبرې کوو. د اهل تشیع سنې مشران وایي دوی هر کال ایران او عراق ته د خپلو مذهبي رسوماتو لپاره ورسي، خو هر کال د سفر پر مهال په پاکستان کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي. دا مشران له حکومت غوښتنه کوي چې د پاکستان او ایران په پوله د سفري اسنادو ترڅنګ دي د دوی د وړلو لپاره د گاډو او امنیتي انتظامات هم شي. د انجمنې حسینیه مشر حاجی محمد کونین راته د اکتوبر په 23مه ویلي ول چې په عراق کې د اکتوبر په 9مه د مذهبي رسوماتو لپاره ګڼ شیا زائرین تللي دي. نوموړی د دې مذهبي رسوماتو په اړه وایي:
پاکستان کی 30 تاریخ نجاب نہ تقریباً 9 کلومیٹر مزان دے پیدل کربلا تھے آخری یعنی 40 مریض تھے آگا پوری بھی تم رکھا لگی دا پیدل یو تاریخی رسم دیا امام حسین علیہ السلام شہادت شہرے کا نا آگا نہ بعد دا دے عراق خال کو داغا دے امام حسین 40 تب وہ پیدل دی دینوں امامان یا کمی قتلے رہے کا نا نہ آگا دستور آگا سنا تھا تو کئی سے 40 مریض نہ بعد بس دیا تھا اجتماع ختم ہے نا اونتیس آخری ورز دے بس کا نا آگا بولے بس دیا ختم سے آخری اونتیس ورز یا تب مجلس وسیع سینا زمین وسیع سینا کوفی وسیع بس بیا ختم سے اگر نہ بس خال بیا خپل خپل دے تو وفا کی کم دبا میں زہرین لو دیا وہ بیا نور زبان دی وگر جی کا نا دے زیرا تم دی پیرا کی سامنے را دے کا زمین دے کوفی کی نجات کی دی کا نا یہ آگا ہم زیرا تم تشریح کی بس اگر نہ بعد بیا رسدا خالق رہا پاچی
د هزاره ډیموکراتیک ګوند مرستیال مشر رضا وکیل بیا د دوی مذهبي رسوماتو په اړه وایي، هر کال له پاکستانه په سلګونه زائرین عراق او ایران ته ورځي او له وخت سره د دې زائرینو په شمیر کې اضافه هم کیږي، نو باید حکومت ورته خاص پام وکړي.
امام حسین علیہ السلام سلویشتم دی سلویشتم دی خاص دیو موقع جوړ کړ دی زیارت د پاره دی. زما خیال دی چې شل ملین دی زیات کسان د درګرد دنیا درګرد نړۍ راځي کربلا له سوال ته دوی ډیر غټ غټ مجمع جوړي بس زیارت د پاره دی ګرد زیارت د پاره دی او خامخاب ځا د دې په منځ کې گدایګران هم ځان چخه دی هم ورسره ځي تاجران هم ورسره ځي ډیر خلک نور هم ګټ مټ د پاره ځي خو د ده خاطر رش ډیر جوړیږي. اصل هدف چې دی د دوی زیارتونه دي کربلا ته ځي دی دا خو داسې خو پوره کال خلک ځي یو موټر دوه موټر درې موټر داسې ځي او راځي. محرم په میاشت کې د دوی رش ډیر جوړیږي. محرم په میاشت کې مثلا تېر شپه د 200 نه زیات بسان ولاړ 200 دونیم سو ولاړی که در اغانم زیاد ولاړی د محرم په وخت کې د خاص طور پر د امام حسین سلویشتم په خاطر ډیر رش جوړی.
د اکتوبر په 14 د دهلی تشیو بیلابیلو تنظیمونو انجمن حسینیه تحریک حسینی او دغه سید نور تنظیمونو مشرانو په کرم کې یو مظاهره وکړه. دوی په مظاهره کې شکایت کاوه چې ایران او عراق ته د تلونکو شیا زائرینو شاوخه 1500 غاړي د کویټې په علمدار او هزاره ټاون سړکونو د ډېرې مودې لپاره ولاړ ول او حکومت د ورځې په حساب سره یوازې د 1500 غاړو قافله تفتان پولی ته وړله. مظاهره چانو دا گلی هم کولی چې په تفتان پولی امنیتی ځواکونه د سفری اسنادو په کتو کې وخت اخلي. د انجمن حسینیه مشر حاجی محمد کنین د دې مظاهره او د شیا زائرینو د غوښتنو په اړه وایي، پدیړه د تحریک حسینی تنظیم یو مشر مولانا یوسف حسین د مظاهری رستو مشال ریډیو ته ویل چې شیا زائرین په کویټه کې د څو ورځو راهیسې دغه سي پډاګا ناستول. نوموړی وایي زائرین د سفری اسنادو د چیک کولو پر مهال هم له یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي.
دا پښتي ولګيږي په تپټونه پورې کنه لکه څنګه نور دا کو کېل سي پښتي لګيږي لکه څنګه موږ راکټر اورو وخت کنه نو البته کیلومتر باندې پښتي لګيږي وی پولیس ولا مو موجود و غیره کنه سو سو دا شې نظام په عراق کې شته او په هر ځای کې شته په کور د روی د مخور ور دوی محفوظ کیږي.
د هزاره ډیموکراتیک ګوند مرستیال مشر رضا وکیل په دې اړه وایي چې ایران او عراق ته پتلونکو شیا سایرونو کې پالمدار او هزاره سرکونو په ورځو ورځو انتظار کوونکو کې خسي او ماشومان هم شامل وو چې د خوړو اوبو او د سن نورو اسانتیاو نه لرل لوچې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي.
دا حکومت سره حکومت اصل لس وار مونږ دا مطالبه کړی دي دا ظاهری نه دلته مر اولی ګر سره علمدار روډ کې مر اولی دا چې د پنجاب دی تیر سي را روان سي هلته بندوبست نشته. باید دوی وګوري چې حکومت وګوري چې د دوی ویزا میزا ګرد تیار دی که نه ده. نو دا حکومت پنجاب کې هم د دوی پاسپورټونه نه ګوري. دلته چې راشي د ډېر خلک د ایران ویزا نه دي لګېدلي، د ډېر خلک د عراق ویزا نه دي لګېدلي. دوی خوراکیان چې دلته راشي نو زمونږ باندې هم ډېر بوج دي. زمونږ مسجدان ګرد ډک دي، زمونږ شادی اعلان ګرد ډک دي، زمونږ کورو کې دوی راځي، ماشومان دي، ښځې دي، بوډاګان دي. د دوی دپاره د تشناب مسایل دي، د اوبه مسایل دي، د ډوډۍ مسایل دي، د پریوتو مسایل دي، ډېر مسایل دي. دا ظاهرین دپاره دوی ګرد ورځ دروازې ته کوي چې مونږ لمبېږو، مونږ ډوډۍ نشته یا اوبه نشته یا مثلا ډېر مسایل لري. زمونږ د حکومت څه درخواست کوو، وار وار درخواست کړی دي چې د ظاهرینو مسایل داسې حل کړي چې دوی د پنجاب نه راشي، داسې مستقیم ایران خواته ولاړ شي. نه
په بلوچستان او په ځانګړي توګه په کوټه کې د روستیو کې په شیا هزاراګانو ګڼ بریدونه او چاودنې شوي او د هغې یو شمېر کسان پکې وژل شوي دي. رضا وکیل وایي د کوټې امنیتي ستونزو ته په کتو باید د شیا زایرینو ګاډي په بلوچستان کې د ادریدو پر ځای دی د پاکستان له نورو برخو څخه نیخ په نیغه ایران ته ورځي.
ډېر مشکلات دي. اف سی والا وایي چې مونږ سره کم هغه جیمر چې دی، سیګنل جیمر چې دی، هغه جیمر 15 بسانو پورې کار کوي، زیات کار نه کوي. د دوی د حفاظت په باره کې ډېر پریشان یو. که خدای نه خواسته یو قصه وشي خو بیا حکومت بدنام دي، بیا اف سی بدنام دي، بیا پولیس بدنام دي. مګر دا پلا دی خو مجبور شو. خلک هم ډېر تر 200 زیات بسان په یو شپه دی را روان کړه. کوټ ته وزه درېږي نو دا ډېر ښه بهي. دلته حالات هم خراب دي. خدا نه خواسته د دوی باندې یو حمله مملې ونه شي، تاوان ډېر کېږي. دلته هم چې دوی راځي، ماشومان دي، ښځې دي، بوډاګان دي، هر ورځ تقریبا یو دوه زائرین وفات کېدل دلته څخوله په هزاره درې کې. نو حکومت ته پکار دا دي چې که مستقیم داسې تیر کې، یو خو قطار هم ریل گاڑی چې دي هغه د دا بندوبست هم دوی کولی شي چې د نور صوبو د صوبه سرحدو د خیبر پختونخوا او د سند او د پنجاب نه یو مستقیم ټرین چې وچلوي هغه مستقیم زایدان پورې ورسوي، هغه هم آسان کار دي. بشرطی کې دا گورنمنٹ په وس کې گورنمنٹ د دا باندېشاه غور وکړي، د دا بندوبست وکړي. دا کارونه چې بندوبست شي نو د زائرین مشکلات حل شي.
رضا وکیل وایي حکومت د هزارا ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزارا په غوښتنه د شیا زایرینو ځینې غوښتنې پوره کړې دي، خو ډېرې اوس هم پاتې دي. حاجی محمد کونین وایي شیاګان هم د پاکستان وګړي دي او باید حکومت تر راتلونکي کال پورې د شیا زایرینو دا مسئلې هواري کړي چې دا شان زایرین په اسانه خوشحالۍ سره خپل مذهبي رسوماتو لپاره ایران او عراق ته تللی شي. سینیٹر سجاد توری مشال ریڈیو ته ویل چې د شیا زایرینو د دې مسئلې په اړه له مذهبي امور وزارت سره خبرې کړې دي او په راتلونکي کې به هم له اړوند ادارو سره د زایرینو د مسئلو هوارولو هڅه کوي.
په دې فورم باندې یا خبره کو په فلور باندې به انشاء الله دا اور چې ته په فیوچرز کې دا پروګرام زره نشي دي ځل خو انشاء الله دا څه دا پوری دي دا کلک پاتې دا بو لارج ان دا سکیورټي خو یا ګران نه ده.
اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنې خبرونه که د خبرونه پاړه سرای لره نو ضروری را سره شریک کړي. تر راتلونکي خبرونه پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوسم جمهوری غږونه خبرونه اورو چې عبدالحی کاکړ درته جوړی.
په دې خبرونه کې زه عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړان دی. د هیواد په خپل یو اویم کلن تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلی چې د فوجي واک مجموعي دوره تر دیرشو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادی بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا جدوجهد کړی دی. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه یې لیدلي دي. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام پیلوي. د دې لړۍ لومړۍ خبرونه له خبریال ناصر زیدی څخه پیلو چې د جنرال ایوب خان، جنرال یایا خان، ذوالفقار علي بوټو او جنرال ضیاءالحق په حکومتونو کې د میډیا ازادي لپاره مبارزه کړې او زندانونو ته تللی دی. کالو 1978 او نیټه د مئی 14 په نړیوالو رسنیو کې خبر خپور شو چې د پاکستان د لاهور په کوټ لکپت جیل کې څلور خبریالان په کوډو ووهل شول. په دوی کې یو هم ناصر زیدی و چې اوس یې عمر 18 کاله دی، خو د سزا ورځې نن هم په حافظه کې خوندي ده.
موږ چې دننه ورغلو نو د جیل ټول قیدیان ګیر چاپېره درولي ول. مخامخ یوه تخته لګېدلې وه او هغه کس چې زموږ لاسونه یې ورباندې تړل راته وویل چې تاسو د قلم خاوندان یاست او تر نن ورځې پورې مو د نورو خلکو خبرونه لیکل، نن به ستاسو خبر جوړېږي، لږ همت
وکړئ. ناصر زیدی، مسعود الله خان، خاور نعیم او اقبال جعفری تر سزا یوه ورځ لمخه په لاهور کې د جنرال ضیاءالحق د فوجي حکومت له لوري پر میډیا د لګول شوو بندیزونو پر ضد د احتجاج پر وخت پولیسو ونیول. جنرال ضیاءالحق د 1978 کال د جولای پر 15 د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړ او د مارشلا اعلان یې وکړ.
مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے.
لو مارشل لا لگول سرسم جنرال ضیاءالحق یو قانون جاری کړ چې لمخې پر هر ډول سیاسي حلو ځلو، جلسو، جلوسونو، غونډو او نارو پابندي ولګوله. کله چې د مئی پر 14 د خبریالان فوجي عدالت ته حاضر سو نو د مارشل لا د دې قانون د خلاف ورزي تور قرباندي ولګول سو. ناصر زیدی وایي چې د غرمې په 2 بجې عدالت د یو کال جیل او د 55 کوړو سزا واوروله. ناصر زیدی وایي په 45 منټه کې دننه جیل ته ورسول شول او د ډاکټر توماینې ورسته په کوړو ووهل شول.
بالکل یې رهنا کرکے زنجیرو میں جکڑ کے
موګي پورا بربړن کړو، زنجیرونه راواچول، لاندې په موګي پخې راوتړلې، د دورو د وهلو لپاره پر کوناټه و نخې راوکړې، وهون کې به للرې منډه کړه او پکوړه به و وهلو. موګ ډېر په جرأت او سړه سینه دا سزا برداشت کړه.
ناصر زیدی او ملګرو یې سزا برداشت کړه خو دومره خوښ وو چې له زندانه هسپتال ته یوړل شو.
موږ زخمیان شو ځکه چې د دورو له وهلو سره سم به مو پوستکی واوښت، په وینو لړل شوي وو، خو په موږ کې همت وو. دوی غوښتل زموږ هوډ رامات کړي او په داسې حال کې مو پر سټریچر واچوي چې چغې وهو او هسپتال ته مو یوسي، خو موږ انکار وکړ او په خپلو پښو هسپتال ته ورغلو.
له هسپتال وروسته ناصر زیدی د ساحوال جیل ته یوړل شو. دا لومړی ځل نه و چې د ناصر زیدی لپاره د جیل دروازه خلاصېږي، بلکې نوموړی تر دې وړاندې د جنرال ایوب خان، جنرال یایا خان او ذوالفقار علي بوټو په حکومتونو کې هم زندان ته اچول شوی وو. ناصر زیدی وایي هر ځل چې جیل ته تللی نو د جمهوریت، د آئین واکمنۍ، د وینا او اظهار ازادۍ لپاره د مبارزې لقبله تللی.
موږ دا غواړو چې میډیا دې آزاد وي، په کار د رښتیا تر خلکو پورې ورسي، پیښه باید رپورټ شي، او که دا هر څه موږ نشو کولای نو بیا هغه خوب چې پاکستان به د جمهوریت او ترقی پسندۍ نمونه وي مات در وبوله.
د ناصر زیدی او ملګرو د میډیا د آزادۍ دغه جدوجهد د خبریالانو د سازمان پاکستان فیډرل یونین آف جرنالست د هیواد په کچه پر میډیا د لګیدلو بندیزونو پر ضد د پراخ تحریک برخه وه. خدا د نیمې وچې یا برصغیر په تاریخ کې لومړی ځل و چې خبریالانو ته کوډې ورکړل شوې، او د دې خبر په خپرېدو سره سم د نړۍ خبریالانو د بشري حقوقو او مطبوعاتو ازادۍ لپاره فعالو سازمانونو د پاکستان له خبریالانو سره پیوستون وشود او احتجاج وکړ.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې پر مهال خبریالانو احتجاج وکړ او د پاکستان د هغه وخت د خارجه چارو وزیر هغه شاهي ودراوه او ورته ویل چې پاکستان څنګه ملک دی چې پکې خبریالانو ته هم د درو یا د کوړو سزاګانې ورکول کیږي.
صحافیانو ته د کوړو سزا په پاکستان کې خبریالان راوپارول او په احتجاج کې شدت راغلی. دوی د احتجاج په توګه پر رضاکارانه توګه گرفتاریانی ورکړي او پر دې محل 2500 خبریالان ونیول سو. شمیم شاید هغه وخت زده کوونکی وو او د مارشالا پر ضد د جمهوری قوتونو د تاریخ برخه وو. دای هم نیول سوی او جیل ته چول سوی. نوموړی وایي چې خبریالانو ته د کوړو د سزا پر ضد په ټول پاکستان کې د احتجاج لړۍ تیزه سوه.
څرګا درې کسان چې کله په کوړو والو نو دې خبر چې بار تر راغې نو په پریس کې انتهایی زیات د جرنلستان چې کوم نو هغه ډېر زیات غصه شو. هغه به روزانه مظاهره کړي، د هغې مظاهرو کې به ګرفتارۍ کېدي، بیا به کې زموږ رضاکارانه ګرفتارۍ مشران ورکړي. کراچۍ پریس کلب چې کوم نو هغه د جمهوریت مرکز و، هلته کې ضیاءالحق ډېر زیات مینت کړو چې ما تاسو پرېږدئ، زه تاسو د دا کوم دا کوم، او د کراچۍ پریس کلب د پی ایس جی شرانو دا ټول آفر چې پاره کې د پیسو پاره کې د خونو کرو پاره کې د پلاټونو پاره کې د کورونو دا ټول مسترد کړو، او د ضیاءالحق د مارشل لا سخت مخالفت کړو.
خو د دې احتجاجونو سربېره هم د جنرال ضیاءالحق په مارشل لا کې د ناصر زیدی په خبره تر اوو کلونو پورې پر رسنیو بندیزونو دوام وکړ. شمیم شاید وایي چې په واقع کې تر راتلو وروسته جنرال ضیاءالحق پر میډیا کډغنونه ولګول.
اخبار کې وا د ضیا یو سړی ناست او هغه به کاته چې کم خبر به زی او کم به نه زی. په دغه ورځو کې د ډیرو اخبارونو چې پاره کې نوای وخت او پاره کې شاباز او پاره کې حریت او د دې به پوره پوره صفحې چې کوم دین هغه به اخیری چې کله دا کافی به پرست تل هغه به پاره کې تر خراخ کړي چې دا د خبر کې چې څار به اخبار لاړو هغه به نیم سپینو نیم تور او بل په جرنالستانو باندې چې کوم دین د ټوله غټ مصیبت چې شو هغه د جرنالستانو چې کوم تنظیم او پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټو نن دا کې یو بل ګروپ جوړ کړ چې هغه د صدیقی ګروپ وي، او دا صدیقی ګروپ د مارشل لا مکمل پلویان.
د دې بندیزونو پر ضد د هغه وخت ایډیټرانو د احتجاج په توګه داسې نوې طریقه راوېسته چې د خبر اداري یا کالم کینچې سوی برخه به هم هغه سی چاپ کړه، او سباله به په اخبار کې هغه ځای سپین صفاو چې مقصد یې لوستونکو ته دا پیغام ورکولو چې دوی د سنسر یا بندیز ښکار دي. خود مدیرانو په خبره کړي چې حکومت د دوی په دې مقصد پوه سو، نو د اخبارونو په سپین صفا چاپولو یې هم بندیز ولګاوه. ناصر زیدی د خپل وخت په مشهور اخبارونو امروز، مسلم او الفتح کې کار کړی، او نن هم له دی نیوز ورځپاڼې سره کار کوي. دی وایي چې نن ورځ په پاکستان کې جمهوریت دی، خو پکې د پوځي امریتونو په مقابله کې پر میډیا او خبریالانو بندیزونه زیات دي.
مه یې سمجھتا هم چې یې دور زیادہ مشکل دور
زما په فکر وسنې دور د هغه وخت په مقابل کې د میډیا لپاره تر ټولو مشکل هغه دی. هغه وخت به موږ ته دا معلومه وای چې په کوم ځای کې څه څه کیږي، خو په نننی دور کې هر څه تر پردې شاته روان دي. نن ورځ پر اخبارونو، ټلویزیونونو او رادیوګانو بندیزونه دي، خو ښکاری نه. نن ورځ په میډیا کې د مدیرانو یا ایډیټرانو اداره ختمه شوې ده او د میډیا له مالکانو سره رابطې کیږي او ورهو خول کیږي چې تاسو به خپل کار د دغو لارښوونو په چوکاټ کې دننه کوئ. ناصر زیدی په خپل اوش په تکلن عمر کې 15 کاله په جیل کې تیر کړی او د میډیا د ازادۍ لپاره پرکړې مبارزه نن هم ویاړي.
اس جدوجہد سے ہمیں فخر ہے کہ ہم نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے
موږ ځکه پر دې مبارزه فخر کوو چې په پاکستان کې مو د جمهوریت پر مساوات او ولاړې ټولنې او د ترقی خوښونکي فکر د ودې لپاره کړی ده. او زما په فکر په دې جدوجہد کې زه په حق لار وم.
قدرمنو اوریدونکو، د مشال رادیو د ځانګړي پروګرام جمهوری ژغونو په لومړی خبرونه کې مو په پاکستان کې د میډیا ازادي لپاره د خبريالانو د جدوجہد یو عکس د ناصر زیدی د ژوند په قصه کې ولید. خو د دې ترڅنګ د بشري حقوقو د فعالینو مبارزه هم د دې هیواد په سیاسي تاریخ کې جوته ده. په بل خبرونه کې به د جمهوریت د مبارزې د یو بل مبارز د هلو جلو او کړاوونو کیسه در سره شریکه کړو. لومړی خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو ویب پاڼو هم اوریدلای شئ.